د چین پولیس وایي یو یې غوره ورسته له هغې وواژه چې هڅه یې کوله د ترینونو په یو تمځای کې په مسافرو د خښتو حمله وکړي. او په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي، خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي.
اوس هم د افغانستان ایرلند مهم اقتصادي خبرونه اوري.
د سلام پوړند کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د هلمند ولایت د کرنی مسولین وایي چې اوس مهال له دغه ولایت څخه په یوه ثانیه کې 102 متره مکعب اضافه اوبه ایران ته اوړي، چې په کال کې د دې اوبو بیه 4 میلیارد ډالر ته رسیږي. د دې ولایت د کرنی د ریاست د اوبو لګولو مدیر انجینر فریدون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له ایران سره په یوه ثانیه کې 26 متره مکعب د اوبو قرارداد کړی وو، چې اوس مهال د اوبو د سطحې ټیټوالی او د دې ولایت د کانالونو خرابوالی د دې لامل شوی چې موږ د دغه اوبو مخه نشو نیولی.
اوسنی حالت کې ایران ته 102 متره مکعب فیصد کم چروز نه راځي سرې ساتو دا روانې چې په مجموعي ډول د سامي حساب او کلنۍ حساب 4 میلیارد ډالر ته رسیږي.
د ښاغلي فریدون په خبره کې افغان حکومت د دې ولایت د اوبو لګولو سیستم او کانالونه جوړ کړي نو ایران ته به د اضافي اوبو د بهیدلو مخه ونیول شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې د افغاني تولیداتو د صادراتو د زیاتوالي په هدف غواړي چې یو آنلاین مارکیټ جوړ کړي. د دغې خونی اجرایي رئیس عبدالحبیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه مارکیټ د پانګونې تړون پرون په مشترکه توګه د یو افغاني شرکت او د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک شو. ښاغلی رحیمی وایي چې پر دغه مارکیټ تر 30 میلیون ډالر زیات پانګونه کیږي او دغه مارکیټ د جوړېدو سره به په لنډمهال کې سلګونو کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي او په اوږدمهال کی زرګونه کسان به په دغه مارکیټ کې په کار بوخت شي. نو مړی وای لدې سره به د هیواد صادرات هم زیات شي. د کرنی وزارت مسولین وای چې په بلخ ولایت کې د نړیوال بانک په مالی مرسته درې د اوبو لګولو شبکې ورغول شوې. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې دغه د اوبو لګولو شبکې چې د نړیوال بانک په 14.4 میلیون افغانیو مالی لګښت ورغول شوې 15 هکتار ځمکه خړوبولای شي. د ښاغلی راشد په خبره د دې شبکو پر غولو سره به د دې سیمې په حاصلات کې د 10 څخه تر 15% پورې ډیروالی راشي او د کروندګرو د اقتصادي وضعیت سره به مرسته وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنی اسعارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلاري 1540 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدله. وسم ورزو پکتیا ولایت چې هلته د خلک د روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیا په لیرې پرتو سیمو کې لازمي روغتیایي اسانتیاوې نسته او قراردادي انجوګانې چې کله د پروپوزل سره سم د اسانتیاو د نشتوالي په اړه پوښتل کیږي نو دوی جواب نه لري او له رسنیو سره د خبرو څخه ډاټا کوي. دا چې په پکتیا کې د خلکو ستونزې څه دي او ولایتي چارواکي په اړه څه وایي، زموږ همکار داود تپان دغه راپور چمتو کړی دی.
دا پکتیا په لرو پرتو ولسوالیو سیمو کې خلک شکایت کوي، وایي چې تش په نمونه روغتونونه او کلینیکونه لري او غو لازمي اسانتیاوې نه برابروي، چې د عامه روغتیا ریاست او د شته قراردادي انجوګانو مسولیت دی. دا پکتیا په ټولو 14 ولسوالیو کې د ولسوالیو کلیو په کچه روغتونونه او کلینیکونه فعال تعمیرونه لري، خو په شته تعمیرونو کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمات د سیمو د خلکو او ځینو چارواکو په خبره په نشت حساب دي. دا د ولایت د اطرافي سیمو اکثریت اوسیدونکو چې د ګردیز ملکی روغتون ته مخه کوي وایي په خپلو سیمو کې په شته کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې په لوړه کچه اسانتیاو نشتوالی لویه ستونزه ده.
زه سردار خیل د ګلغونډۍ کلي اوسیدونکی یم. په ولسوالۍ کې کوم کلینیکونه شته؟ حکومت هغه نشته چې بیا ته دوا ورکړي یا په وخت سره مریض هلته صحیح شي جوړ شي. نشته افغانستان کې مونږ په زده خاورې کې داسې کلینیک داسې شپانه نشته چې هغوی علاج وشي. مونږ مجبوره یو چې نه پاکستان ته پړه چې ورته نقل کوو چې هلته علاج وشي.
زه محمد عیب د سیدکلان د ولسوالۍ د چینو اوسېدونکی مریضان مې راغلل، زنانه مریضان. روغتیایي مرکزونه شته خو داسې دي چې هلته دوایي نشته. ډاکتران نرس شته، ډاکتران شته، د هغه نه تېره جواب یې کړل راغلو دلته د ګردیز ملکي شپخانې ته. یاره ډېر څه سخت مشکلات یې راځي.
دا خلک په روغتیایي مرکزونو کې یوازې د امکاناتو او اسانتیاو نشتوالي څخه سر نه ټکوي، بلکې دا هم وایي په هغو سیمو کې ګمارل شوي ښځینه ډاکتران او نرسان امتیاز د روغتیایي مرکزونو څخه اخلي او کار په شخصي کلینیکونو کې کوي. یو تن مدنی فعال
ازن وسیله کی د پکتیا ول د اریوب زای ول سفاله وسیدون کی واکه نم دا سده د سنج موجود دی د اریوب زای رختون شه د کوم د ستامه د خونه چ کوم مؤسسه سی مربوط شه او وس صحیح خدمات کمزوری دی هغه پرسونل مانس کی بنظمی دی چې کله کوم حادثه وشي هغه مالته چې زخمیان انتقال شي درملنه ډیره کامه کیږي ډاکټرون نوی پرسونل نوی یا میډوی پی وی هغه په شخصي کلینیکونو کې کار کوي ملکی رختون کې کار نه کوي امتیازات ملکی رختون اخلي او کار خپل شخصي کلینیکونو کې کوي
د نوموړي په خبره په ټوله تراپی سیمو کې د روغتیایي مرکزونو وضعیت په همدغه ډول او تر دې خراب ځکه دی چې د ځاځي اریوب غونډې یو ولسوالۍ کې چې اکثریت خلک یې تعلیم یافته دي وضعیت داسې وي نور ځایونه خو به تر دې خراب وي د دې خلکو د شکایتونو رښتینولي د ګردیز ملکي روغتون د ناروغانو د مراجعینو له ورځنیو او میاشتنیو لیسټونو څخه معلومیږي د ګردیز ملکي روغتون سرطبیب ډاکټر اګول پکتین
موږ د اوپیډي ناروغان هم زیاتره د ولسوالیو نه مراجعه کوي لکه څرنګه چې موږ د میاشتې تاسې د موږ راپور کې وګورئ د لس زره دولس زره خواشا کې مریضان مراجعه کوي ولې زیاتره د ولسوالیو نه چې باید په ولسوالیو کې تداوي شي چې د موږ د ناروغانو تعداد زیاتوي او حتی د موږ په امکاناتو باندې هم منفي اغیزه لري
نوموړی دا هم وایي په نورو روغتیایي مرکزونو کې د بشپړ امکاناتو او اسانتیاوو نشتوالي او خدماتو نه ترسره کېدو د خلکو زیاتې مراجعې او غوښتنو دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي دا چې په رښتیا هم د خلکو او ملکي روغتون د مسؤلینو یادې شوې ستونزې ډېرې دي او په اطرافي سیمو کې په هغه ډول چې لازمه ده خدمات نه ترسره کېږي د پکتیا ولایتي شورا وکیل ایوب غروال وایي
لکه مثال په ډول لاندې درته وایم چې د ګلغونډۍ کلي کلینیک دی دریمه میشته ده چې یو قراردادي سره وه د پټلا والي څنګه یو کلینیک دی چې قراردادي سره وه دوا د بیلوډ کې د کلینیک دی چې اوسه پورې د میاشتې 1500 رجستر د مریضانو لري هغه بندې مریضان په خپل ټایم تداوي نه دي شوي باید زر نظر د ساتامې ریاست په دغو درو کلینیکونو جدي اقدامات وکړي په زمین کې د زرمت د وزې زدرون د ګردې څېړی د جانخیل کلینیکونه چې دا وته توجه نه شوه
نوموړی د دې ترڅنګ چې د څو روغتیایي مرکزونو نمونه اخلي دا هم وایي په ټوله اطرافي سیمو کې د عامې روغتیا ریاست او وزارت د نظارت د کمزورۍ له امله د ډاکټرانو او نرسانو غیرحاضري د ولادي ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه کړې د خلکو شکایتونه او چارواکو شته ستونزې مو د عامې روغتیا ریاست سرپرست ګل محمدین منګل مخ ته کېښود هغه وویل
نو په بعضو منطقو کې یو مشکل د امنیتي ستونزو دی دویم غټ مشکل چې اوس دغه موقتا دی موږ ورسره مواجه یو په پکتیا ولایت کې هغه انجوګانې چې مخکې 15 کاله صحیح خدمات عرضه کول په ولسوالیو کې د هغوی د کار موده ختم شوي وزارت ساعتمې اوس د مرسیې په نامه یوه انجو ده د هغو سره د ټولو ولسوالیو قرارداد کړی چې هغوی هغه د تسلیمېدو د کلینیکونو پروسه جریان لري هیئت د وزارت ساعتمې نه راغلی دی نو په هغه وخت کې چې معمولا یو کلینیک د یو ارګان نه بل ته تسلیمېږي خامخا یو څه اندازه مشکل
نوموړی هغه ډول چې د خلکو ستونزې او شکایتونو جواب ورنکړلی شو نو د خلکو د شکایتونو او غوښتنو د ډیروالي په اساس ملا مات څه وکړه چې د ځینو روغتیایي مرکزونو یاد ستونزې او خدماتو د نشتوالي خبره د نورو چارواکو سره یاده کړو نو د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح وویل
زه هم د ولسونو سره همغږی یم نو موږ ته هغه د پروپوزالي کلینیکونه ډېر جوړ شوي وو متاسفانه په هغو کې موږ خدمات نه عرضه کول خلکو ته موږ په ولسوالیو کې بېشکه ستونزې لرو په شفاخانو کې هم لرو په څمکنیو کې خپلې ستونزې لرو په اریوب ولسوالۍ کې خپلې ستونزې لرو او تر ډېره بریده یې عمل یا دلیل دا ده چې کله کله امنیتي ستونزې هم د خدماتو د عرضه کولو مخنیوي کوي
صحیح سره له ډېرو پښتنو دا ونه ویل چې د دې ستونزې د اواري لپاره څه اقدامات کړي دي خو زیاته یې کړه چې د عامې روغتیا وزارت نوی پلان سره به ګام اخلي او هغه تړل شوي او غیر فعال کلینیکونه به فعالوي او خلکو ته به په خدماتو کې جدید تغییر راولي د روغتیایي مرکزونو ستونزه یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي خو د چارو کارپوهانو او مدني فعالان وایي په روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او غیرحاضري د دې باعث کیږي چې د خلکو عادي ناروغي د لویو ناروغیو سبب وګرځي او د دې څخه ورهاخوا د ولادي ناروغانو د مړینې کچه لوړه کړي د اوتپان ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
تاسی ازادی رادیو اوری دوستانو مخکی مش د کډوالو په اړه یو راپور درلودی. اوس د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن رسندوی مؤسسه د تړلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي چې په اوس وخت کې تر بلې هرې مؤسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیات مرستې کولی که د دې مؤسسې کار ودرېږي نو د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن سي. برکوال میاخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی دی او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیواله مرستندوی مؤسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې مؤسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې مؤسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دي، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې وه هغه سیف د چلډرن ورکوله او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوي کې سره هم په سکولو کې چې هغې کې ګرد جنګل کې تر کوم حده پورې زه معلومات لرم د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي وتاکونو او د نورو مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغولي ورسره کړي. که چېرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه به وتړل سي نو دا به د نوي کې سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په یوه لیسه کې معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن مؤسسې په مالي مرستو فعالې دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او موږ ټول شاګردان در روزلي دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دوه څلوېښت استادان لرو چې ورکړیم دي او اته څلوېښت لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې هغه د طب په بخش کې د انجینرۍ په بخش کې که چیرته خدای نخواسته دا وتړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایچ سی آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنې کړي وو خو که دا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندوی مؤسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بل داسې یو ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي. مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز یې زموږ تقاوت ګرځوي ځکه یو انسان موږ سره کاوه د هغه چلډرن هغوی دا تقاوت یې وګرځوي. دوهم یې زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې یې تاله تیاره کړې ده. او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش چې په ساعت دغه دی وعده سوې وه چې ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کېږي دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن مؤسسې ویان سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخته و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسې نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې مؤسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل سوې ده. خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړ مورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په پنځلسو ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
په بلوچستان ایالت کې مو د افغان کډوالو د ستونزو او د سیف د چلډرن مؤسسې د تړلو د پریکړې په اړه زموږ د همکار برکوال میاخیل راپور واورید. دوستانو، دا چې ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان په اجباري او شاقه کارونو بوخت دي، عوامل عواقب یې څه دي؟ د دې پوښتنو ته به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو په خپرونه کې ځواب ویل سوی دی. دغه راز بل اونیز پروګرام مو مخکښې ښځې دي چې له یوې بلې افغان افغانستان مخکښ میرمنې موسکا حقانی سره مرکه سوي ده چې دا خپل حقوق پود او افغانستان به هر ژوند کوي اوریدل ما هیروي او د ازادي راډیو خبرونه تر پای پورې را سره پاتاسي خو تر دې د مخه د هند او پاکستان د مشانو ترمنځ د نوي اړیکه پاړه یو راپور درته لرو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناندري زیاتې سوي دي د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستاني ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او هغه ته د روژې د میاشتې د رارسېدو مبارکي ویلې ده دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د عادي کېدو خواته د پام وړ اقدام ګڼل کېږي په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي
په بخښنې سره دا د زموږ د بلې همکاري فرشته جلالزی راپور خپور سو چې د ایرلند راک موسیقي پیژندل سوي ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو وغوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه کړې ده زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات راکوي
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام راځئ د افیله لپاره سندرې وبولو زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی د یوټو ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی علیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسي مسؤلیت به یې ته لري
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولو خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او شاقه کارونو کول په اړه بحث کوو دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه سوال سوي دي د خبرونه لملمس خبري واورو د خبرونه المامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مشره اغلی سپوږمۍ ده میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي
مهنه تاسو د پښتنې نه د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي جسمي اجتماعي دماغي اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې
په افغان ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل سره یعنی ولی دلته په ماشومانو اجباری او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي.
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري، نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید ووایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې دا ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخیستل شي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یې ویلنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی باش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شوی
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړي دي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ورته وي یا طفل به طفل ورته وي، په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهي ورکړ شوی د ماشومانو ته او کورنیو ته په آگاهي دهي جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دوی کورنۍ حمایت کړي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمینه مساعده کړي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه، د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کومو کارونو ترسره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه تاسو د پوښتنې نه. باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړ کیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
مخکخی خزی
د مخکشو شزو په پروګرام کې مو زحمت شي بر هر کله کوم. نن په دې ونی ز خبرونه کې مسکا حقانیار له سویډن په ټلیفون را سره ده. مسکا حقوق لولي، خداوی چې زبه پراتلونکي کې د افغانستان لپاره او د افغان میرمنو لپاره کار کوم. څرنګه ممکنه ده چې یو څوک په اروپا کې تعلیم وکړي او بیا زرګونه کیلومتره لري د خپل هیواد لپاره مټ راون غړي او کار وکړي؟ مسکا جان، تاسو په خپل حقوق انتخاب کړی که د کور غړي او پلار او مور دته وهڅولې سي حقوق وای؟
زما پلار هم حقوق لوستلی،
مگر زما نمرې ټاپ نمرې وی او دا امکانات مدلو ده سه هم انجنیری انتخاب کم هم ډاکټری انتخاب کم او یا بل څه مگر ما حقوق انتخاب که د دې لپاره سه افغانانو ته خدمت وکم او که خیر راغی په افغانستان کې د خیر ستوله راغله بیا له ډېرو افغانانو سره مرسته وکم انشاءالله.
د حقوق له لارې تاسو له افغانانو سره څه کومک کولی شئ چې ستاسو په زړه کې دی؟
د افغانانو سره مې امید دا ده چې ډېره مرسته وکړم په څو برخو کې. حقوق زیاتې برخې لري، هم له ښځو سره هم له نارینهو سره امید ده چې مرسته وکړم که سوله راغله له خیر سره. او دلته په سویډن کې خو هم خلک حقوقي مرستو ته ډېره اړتیا لري ځکه ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي.
تاسو په سویډن کې حقوق لولئ او د افغانستان حقوق او قوانین فرق لري، څه فکر کوئ؟ غواړئ چې په راتلونکي کې د افغانستان قوانین هم ووایئ، په هغوی هم ځان پوه کړئ؟
دا خو ډېره ښه پوښتنه وه. زما امید مې دا دی چې د افغانستان حقوق باندې سم صحیح پوه شم. اوس ازنه خو په سویډن کې حقوق وایم او د سویډن حقوق بېلې برخې لري، مګر زیاتره برخې سره نږدې دي، هم د افغانستان هم د سویډن او داسې نور هېوادونه هم خپل نږدې برخې لري. نو زه فکر کوم چې زه دلته په سویډن کې حقوق وایم بیا به له خیره سره چې افغانستان ته یو وخت سوله راغله ورغلم بیا به هلته به له سره هغه برخې چې نه مې درلوستلې هغه به شروع کړم، هغه به پوه شم، بیا به له خیره سره افغانانو ته خدمت وکړم.
موسکا حقانیار، دا احساس څرنګه درته پیدا شو چې د خپل هیواد خلکو ته کار وکړي او په حقوقي برخه کې کار وکړي؟
دا احساس ما ته له کوچنیتوبه پیدا شو. خبره داسې ده چې زه وینم په تلویزیون کې، وینم په یوټیوب کې، وینم په تاند کې لولم، په اخبارو کې لولم چې افغانان څنګه دردېږي. زه هم ورسره دردېږم چې د افغانانو ژوند په دغه جنګ کې ډېر خراب شوی او زه په دې ډېره دردېږم، په دې ډېره کړېږم. جنګ د هېچا لپاره ښه نه دی. نو ما ته دا احساس ځکه پیدا شو چې زه دا نجونې د هلکان وینم چې مکتب ته نه شي تلی د جنګ له لاسه. په رادیو کې مې هم اورېدلې دي، په تلویزیون کې مې هم لیدلې دي. او زه غواړم چې خپلو افغانانو ته خدمت وکړم. زه غواړم چې د یو چا سره وکړم چې مرسته وکړم، حقوقي مرسته وکړم چې ژوند یې ښه شي.
موسکا جانې، د مخکښو ښځو په پروګرام کې وروستۍ پوښتنه دا ده چې یوه افغانه چې ستا په څېر ده، یوه نجلۍ، شایي نن د امنیت لپاره په خپل ولایت کې په افغانستان کې پوهنتون ته ولاړه نه شي، څه فکر کوې؟ که ته د هغې په ځای وای څه به دې کول؟
اول خو باید دا ووایم چې زه له هغو ټولو نجونو سره او که هلکان هم وي له هغو ټولو هلکانو سره ډېره دردېږم چې پوهنتون ته نه شي تلی، ځکه زموږ پیغمبر ویلی دي چې که تعلیم آن په چین کې وي باید ورپسې ورسو. او زما پیغام دوی ته دا دی چې تعلیم وکړې، په هر رقم څه کې تعلیم وکړې، که په کور کې وي که په پوهنتون کې وي، چې له یوې خوا شروع کړي، یو ګام واخلي، بیا له خیره سره ورځ په ورځ لاره ورته اسانه کړي. نو زما نظر دا دی چې تعلیم وکړي، که پاتې شوې له پوهنتون